مننه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه د نیم ساعت خبرې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبری مجله کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو ترڅنګ په کابل یو شمېر نور وایو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د لومړۍ ورځ او د یو شمېر نوماندانو له څرګندونو مو خبرو. په کابل کې د نننۍ چاودنې جزئیات هم له تاسو سره شریکوو، خو تر دې هر څه وړاندې عصمت سروان د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان سرتیرو د لیدو لپاره نن د سردار داوود خان روغتون ته لاړ. تاجکستان اتیا افغان بندیان افغانستان ته وسپارل او د پاکستان پوځوي په څو حملو کې د دغه هیواد دولس پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن یکشنبه په کابل کې د سردار محمد داوود خان په روغتون کې له ټپي سرتیرو سره ولیدل. شغلی خلیلزاد له دې کتنې وروسته په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د دغو سرتیرو او د روغتون دشمنو ډاکټرانو میړانه او سرشیندنه حد نه لري او دوی له هغو کسانو سره چې ورسره جنګېدلې دي د دایمي سولې هرکلی کوي. شغلی خلیلزاد همدارس کښلی کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي ویاړ یې د دې هیواد د اتلانو په برخه کېږي. د زیاته کړې چې باید ژر تر ژره افغانستان ته سوله راوړل شي چې د دوی د سرشیندنو درنښت وشي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین سور پیل شوی دی. په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې په دغو ولایتونو کې د کمپاینونه ډېر په زور و شور کې نه دي روان. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره هم مهاله د سولې حلې ځلې په اوج کې دي. د همدارز ویل چې کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډېره تیاری نه ده نیولې. په غزنی کې نن یوې چاودنې لږترلږه دوه تنه ملکیان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس عباس محمد همت آزادي رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د دوی روغتون ته څلور قربانیان وروړل شوي دي.
له دې چاودنې څخه موږ ته دوه نفره ټپیان او دوه مړي را انتقال شوي دي چې ټپیانو وضعیت هم ښه ده، سطحي زخمیان دي، نه ټول ملکیان دي.
دا چاودنه نن سهار ات نیمې بجې د غزنی ښار په لمنه کې پر کابل کندهار لویه لار د کابل اډې تر څنګ وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. او له یوه تازه خبر سره سم ځان وژونکو حمله کوونکو نن مازیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې د څلورمې حوزې اړوند کې د امرالله صالح په دفتر برید کړی دی. له لبرنیو راپورونو سرسم د امرالله صالح د زرغون بهیر دفتر مخته بمی بریټ شوی او ورپسې څو تنه بریټګر د هغه دفتر ته ننوتی دي او لامنیتی ځواکونو سره په جګړه کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې وروسته وړاندې کیږي. د تاجکستان نن یک شنبه اتیا افغان بندیان په شیرخان بندر کې افغان لوري ته وسپارل. په دوشنبه ښار کې د افغانستان د سفارت مستشار سید معصوم بدخش د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال ته وویل
چې یوه ورځ ما بازور داشتې حیاتای ارزو کشور
دی وین موش د دواړو خواو د پلاو په حضور کې اتیا تنه افغان بندیان ولشتول. موش شیرخان بندر او د تاجکستان پولی ته تللی وو. دا اتیا تنه موش افغانستان ته وسپارل. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ یو بل ته د بندیانو د سپارلو موافقه د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کتنه کې وشوه. دا خبرونه لازادي رادیو ری. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ورواوښتل او د پوځ پر ګزمې ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بل خبر پانه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یوه جلا حمله کې درې ملیشا او د پوځ یو سرتیری وژل شوي. د پاکستانی پوست په وینا د سرتیری د ترهګرو لخوا ویشتل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د مسکو پولیسو تر 1300 زیات کسان په دې خاطر ونیول چې د پلازمینې د ښاروالۍ د انتخاباتو لپاره په تیاریو کې د سرغړونو خلاف اعتراض کړی وو. د نیول شویو کسانو شمیر او وی ڈی این فو خپلواکې ادارې اعلان کړ. دا اداره د نیول شویو مظاهره چانو شمیر څاري. دا مظاهره د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د غړیو د نمونو له ثبتولو د روسي چارواکو د انکار په غبرګون کې شوې دي. بل وازد پولیسو چې برقي ډنډې په لاسونو کې وي دا کسان پرون د مسکو د ښاروالۍ مخته په غونډه کې ونیول. او د اروپا په شمالي هیوادونو کې چې سړې او واورینې سیمې ګڼل کیږي بي ساري ګرمي روانه ده. پرون شنبه په ناروې کې د تودوخې درجه تر 6.5 سانتي ګراد لوړه وه چې له 1900 میلادي کال راوروسته دومره لوړه شوې نه وه. سکاندیناوي هیوادونه په دې مشهور دي چې کال 12 میاشتې غرونه په واورو پوښلي دي او ساړه دي، خو نن سبا د دغو هیوادونو اوسیدونکي د هارا سیمو هوا تجربه کوي. د ناروې په شمال لاکسو فورس کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 15.6 ته ورسېده چې په تیرو 500 کلونو کې هیڅکله هم دومره ګرمي په دې سیمه کې چانه ولیدلې. د ناروې د ګاونډي هیواد سویډن په مارکو سوینسا کوچني ښار کې د تودوخې درجه د سانتیګراد 14.8 له 1945 میلادي کال را په دې خوا د اروپا په شمال کې د تودوخې درجه دومره نه ولوړه شوې.
نا چې ازادي رادیو ته غوږی است وړاندې په خبرونه کې درو پورناو موضوعات لرو. په پلازمینه کابل ښار کې نن یک شنبه مسپخین له 2:14 وروسته د امنیتي ځواکونو او بریدګرو ترمنځ نه خطرونه ده. په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د شند د افغانستان د روانو ولسمشر انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ د څو نمندانو په غونډو او راټولیدنو سره پیل شو.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون عملي کیږي. میلیون ها واره درته ویلې چې انتخابات نه کیږي، کیږي که نه؟
انشاءالله قوی ظاهر شوین، متحد ظاهر شوین، با هم فرق در بین خود قائل نشین، یک دست یک پارچه در
برنامه امین ما ای بود عکس در سطح شهر کابل بر نکنیم و در هیچ هتل مجللی برنامه نگیریم.
بلخواد افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نننۍ کمپاین سوړ بولي.
د کمپاین دغه فصل د ټول فایز فقط د درې ټیمونو دی چې هغوی اوس هغه لویې غونډې لري، اما په توره کې دا وضعیت دی چې له پخوا باندې ګرم نه ده چې سوړ دي.
د انتخاباتي منډو تړلو په اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه هم راخیستي دي.
موږ یو ښه راتلونکی ولرو ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده او دا نه وایي چې ملت له غمه وژاړو او د ملت درد هغه کړو.
په افغانستان شمیر خصوصي مخابراتي شرکتونو لخوا بیې چې پیری نږدې 40 چنده لوړ پلورل کیږي.
یو جی بی پلس افغانۍ باندې تمامېږي، بیا موږ شرکتونو ته ورکوو په 1400 افغانۍ یا 1500 افغانۍ.
یو شمېر نور مهم مسایل هم په همدغه خبري مجله کې ته وړاندې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا سیال کې چې نن په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د منډو تړلو لومړۍ ورځ وه او دغه ورځ تر مازدیګر مهاله پورې د کومې چاودنې یا کوم برید شاید نه و، خو مازدیګر مهال شاوخوا 3:30 بجې د کابل ښار شهید څلور لارې کې ویل کېږي لومړی موټر بم چاودنه شوې ده او له هغه وروسته هم او بریدګرو ترمنځ نښت روانه. خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړم. د شپې برسره په سټوډیو کې د پردیس سبې د شي نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړي. د مرګ ژوب لپاره هم ترلاسه شوی کنه.
ډیر مننه وصال صاحب. بلې نن څلورو څلوېښت دقیقې د کابل ښار په څلورمې حوزې شاوخوا چې هلته د دولت جوړونې دولت ساز د لومړي معاون امرالله صالح روان د سبز دفتر هم هملته و، نو هلته لومړی چاودنه کېږي. د چاودنې وروسته تا بریدگر دغه دفتر ودانی ته ورننوزی او التا وسما حل هم نخطروان چې د بهدکو کورنی چارو وزیر د کورنی چارو وزارت لویان سره چې مونږه خبري وکړي صرف دومره ویل دي چې جګړه روانه ده، امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او سیمه کلا بند شوې، خو د جزاره په تم پاتې شي. په ورته موږ د روغتیا وزارت ویان سره چې خبرې وکړي نو دوی وایي چې تر دا مهاله شاوخوا روغتونونو ته شپږ ټپیان انتقال شوي دي.
بله، ډېر زیاتمننه خاطر پردیس له معلوماتو. مو دوستانو هم اورېدل چې نن بجې څلوېښت د کابل ښار په څلورم حوزه کې ما چې د کاتب پوهنتون تر شا د شهید څلور لارې ته نږدې چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې لعنتي ځواکونه او بریدګرو تر منځ نښته روانه ده. په دې اړه به وروسته نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. همدا وروستي معلومات دي چې په دغه پیښه کې د عامې روغتیا وزارت په خبره شپږ ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ په ویبسایټ کې هم کولی شئ په دې اړه تاسو معلومات شیبه په شیبه ترلاسه کړئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځو انتخاباتي منډلو په ریپورټونه تاسو د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین نن پیل شو. د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ محمد اشرفنی، عبدالله او عنایت الله حفیظ میدان ته راووتل او د خپلو بریاوو دعوه وکړه. د دوی په کریالی شي چاته به امتیاز ورنکړي، خو عبدالله په انتخاباتو کې له درغلیو اندېښنه وښوده. په اړه نور جزئیات رحمت افغان راکړي.
محمد اشرف سرور دانش سره د دولت جوړونې تر شعار لاندې د انتخاباتي سیالۍ یو ډګر ته ووت. محمد اشرف خنی چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې په بریالیتوب باوري دی، وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به چاته امتیاز ورنه کړي.
دا نه ده چې کمپاین شروع کیږي، دا ده چې د افغانستان یونها وری درته ویلې چې انتخابات نه کیږي. کیږي که نه؟ دا ګاز دا میدان راسې که په پاکه موږ ګټل موږ به مبارکي درکو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه ګټو بیا نو کوڅو ته موځئ. بیا مه وایې چې دې د پاره چې تهدیدات کوو امتیازات راکوئ، دولت ساز دي نه ورکوئ.
محمد اشرف خنی هم دا شان وویل، د بریالیتوب په صورت کې به په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو ټول په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ان شاء الله موږ بریالي کیږو. هغه څوک چې یو ځل بیا د تقلب او درغلي خوبونه ویني، خو به باطل سي او ان شاء الله د افغانستان د خلکو اراده به بریالي کیږي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدان په دې باور دي چې ممکن د سولې مذاکرات انتخاب راولي. د دغو کاندیدانو له ډلې عنایت الله حفیظ وایي چې ټولنو کې د انتخاباتي مبارزو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. نوموړی د انتخاباتي سیالیو په لومړۍ ورځ له خپل انتخاباتي ټیم سره د کابل په لویدیځ کې د سړکونو پاکولو ته ولاړ.
باور ما یې سګما امي از اولم
زما باور ده چې لومړی پروګرام داسې دی چې د ښار په کچه هیڅ عکس باندې نسی او په مجللو هوټلونو کې هیڅ پروګرام جوړ نسی. یوازې زموږ برنامه خدماتي ده چې خپل مو کار پیل کړی. موږ په انتخاباتو باور لرو او خپل مبارزه کوو.
انتخابات داریم، مبارزه خودم میکنیم.
تر اوسه د جمهور ریاست یو شمیر نورو کاندیدانو به یوازې عکسونه پونس بولو اکتفا کړي او ټاکل سوی. پر اتلونکو څو ورځو کې ځینې کاندیدان په غونډو او انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره انتخاباتي سیالۍ نن یک شنبه پیل سوی او ټاکل سوی چې دوه میاشتې دوام وکړي. له هغې وروسته اته څلوېښت ساعته د سکوت دوره پیلېږي او له هغې وروسته د میزان په شپږمه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي.
بیا هم انتخاباتي ريپورت 15 کال وروسته بیا هم د تیروجمنو تکرار ولسمشر او اجرایی رئیس خپل پلویانو ته د تیروجمنو د بیازلی تکرار په ویلو سره خپل کمپاین نو پیل کړل. دواړو لوريو هغه ژمنه تازه کړې چې 15 کال وړاندې خپل پلویانو ته کړې وي. افغان شنون کې وایي حکومت تیر 15 کال په داخلي ناندریو اختلافات او جنجالونو کې راګیر وو او په امنیتي سیاسي او اقتصادي لحاظ سرګند لاسترونې نه درلودي. خاطر پردیس پر نور جزئیات راکوي.
د ملي والی حکومت مشرانو د تیرو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له ولس سره ژمنې کړې وې چې که بریالي شي په ټول هیواد کې به 1,000,000 کاري فرصتونه رامنځته کړي. ولسمشر غني د خپل کار په بیه د سولې خبرو ته چمتو و. د هیواد په کچه د امنیت ټینګښت د ارګو ممبر ترمنځ د واټن راکمول د ولسمشر غني نورې مهمې ژمنې وې، خو نه یوازې دا چې یادې ژمنې عملي شوې بلکې د کندز او غزنی په شمول یو شمېر ولایتونو سقوط شول او انتخاباتي بهیر لا هم له ننګونو سره مخ دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني د ریاست جمهوري ټاکنو د کمپاینونو په لومړۍ ورځ خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل:
راسی که په پاکه موږ اچلا موږ به مبارکي درکو، خو که موږ انشاءالله تعالی باورمن یو چې په پاکه یې ګټو بیا نو کوڅو ته موزی بیا موایی چې دې د پاره چې تهدیدات کوو امتیازات راکوي دولت سازیم چاته امتیاز
کې د اداري فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې او د کابل بانک د 250 میلیونه ډالرو راګرځولو ژمنې هم کړې وې. نوموړي په تیرو کمپاینونو کې ویلي وو دوه کاله وروسته به افغانستان د برېښنا له واردونکي هیواد څخه په صادرونکي هیواد بدل کړي، خو په عملي کولو کې پاتې راغی. هممهاله د حکومت برحله اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په همدې ورځ خپلو پلویانو ته وویل:
مصلحت مردم خدا در دوستای خود قبول کرده، خفه شدنشان قبول کرده، شکایاتشان
د خپل ملګرو مهنت می پزان و منه هغه ته میزان ملامت کړ، خو هغه څه چې موږ دې ته اړیستو چې دغه مسولیت ته بیا غړی کېږو هغه د خلکو ستونزې د افغانانو بېوزلي او په افغانستان کې بې ثباتي و چې دا ځل به ورته د پای ټکی ږدو.
امروز از ادامه جنگ رنگ میدارن، از فقر و بیکاری داد به دادشان بلند شده. انشاءالله که این در
عبدالله عبدالله په تیرو ټاکنو کې خپلو پلویانو سره ژمنې کړې وې چې جمهوري نظام به صدارتي نظام ته اړوي. هغه همداراز ویلي چې په ټاکنیز نظام کې به ژور اصلاحات رامنځته کوي، چې برعکس یوه ژمنه یې هم پوره نه کړه. په ورته وخت کې افغان شنونکی استاد مسعود یکشنبې په ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مجبوریت وجود داره، مجبوریت مو مجبور
خلک مجبور دي او بل چاره هم نه لري. په ورته وخت کې ریاست دن هم د خلکو له دې مجبوریت استفاده کوي او په خپل
قبول وکړم.
د ملي والی حکومت 15 کلنې دورې پر کونو لپاره کمپاینونو پیل داسې مهال دی چې د ولسمشر په ګډون د راتلونکو ټاکنو سرنوشت لا هم ناڅرګند دی او له طالبانو سره د سولې خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ درګو شوی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به د روانو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د یو شمېر کابل خاریانو نظر نو وګورو.
تاسو له پیغامونو نه.
بله، زه محبت خانم، کابل اوسیدونکی. مو خو داسې یو تم امید لرو چې ښه راتلونکی ته منتظر دا نه ده چې موږ یو ځکه چې موږ خو داسې څه نه وینو. هر سړی بس خپل د شخصي ګټو په تپو تلاش کې ده او دا نه وایي چې ملت لغم او جاړو او د ملت درد هغه کو. خو د انتخاباتو کې چې رښتیا ووایو ما خپل سټیکر نه دل.
ستاسو له پیغامونو نه.
زما نوم مولوی محمدی ګل محمدی دی. دا خو ډیر بهترین کار دی زمونږ چې هر کال دغه سي علما او عوام خلک چې کوم زمونږ رعیت دی او عوام خلق دی حکومت دی ټول په دی خبره کې شریک شي او دا خوشبوغه فخر دی او افتخار دی چې موږ دی کې شرکت کوو. هر کال بلزل کیږي دی ډیر بهتري کار دی افغانانو تم دا پیغام شي ډیر اتفاق دی حاصل د دین په چوکاټ کې د دین په حدود کې هر خوشحالي چې وي زمونږه مطلب فخر دی افتخار دی خوشاله کوي.
تاسو له پیغامونو نه.
د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ په یو شمېر ختیځو ولایتونو کې هم نن یو څه کمپاینونه شوي دي. در کمپاینونه د ولسمشریزو انتخاباتو خبرې سدي په دې تړاو او دوی سوختنه خبرې لري د خپل همکار روح الله انوري راپور ته وښو.
نن په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو تبلیغاتي منډې ترلې پیل شوې، خو د تیرو کلونو په څیر ګرمي نه دي بلکې ډېرې پڅې او بې مزې دي. خلک وایي تر اوسه په نورستان او لغمان کې د ولسمشریزو ټاکنو دپاره د کوم نومان دفتر نه دی پرانیستل شوی، خو په کونړ او ننګرهار کې یوازې د ولسمشر غني د کمپاین دفترونه افتتاح شوي، او په ننګرهار کې خو د ولسمشر غني پلویانو غونډه هم کړې ده. د نورستان یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
کله چې کمپاین شروع شي مطلب کوڅو کې هغه لاره کې چې خلک ډېر غونډېږي په سیر نه لګېدلی او کمپاین هم کوي خلک په طرفه کم خبره نشته. نه
د کونړ اوسېدونکي اندېښمن دي که کمپاین شپې ورځې همداسې تېرې شي نو ډېر لږ خلک به د انتخاباتو په اهمیت پوه شي او د رای ورکولو مرکزونو ته بلاړ شي. زیرک شینوار او عبدالله وای
یوازې د اشرف غنی دغه دفتر معلومیږي، د هغوی بلبورډونه معلومیږي، تصویران لګي، نور نمایندانو تصویران او دفترونه نه لیدل کیږي. که دغه ډول حالات رواني فکر نه کوم، که ډول چې رایا چونی به کېدلې هغه څه فکر نه کوم که هغه ډول بیا رایا چونی وشي.
انتخاباتو لومړی ورځ ده، خو دلته صرف یوازې اشرف غني د ټیم کسانو صرف یو څو دانې تصویران دغه کړي دي، نوره ډېره بې مزې ده. هغه د مخکني په شان باندې هېڅ هغه څه خوند یې نشته دی، همداسې دوام نو فکر نه کوم که څوک د سپاراخه ګډون پکې وکړي، ځکه نه غونډې شته نه تبلیغات شته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د کمپاین لپاره یې ټول امنیتي تدابیر نیولي او د هر نوماند استازی کولی شي چې د ولایت هرې ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته په خپله ګټه غونډې جوړې کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو
ورته ډاډ ورکړ چې زموږ کونړ ولایت په سطح د پنځلس واحد اداري لري، هر ولسوالۍ ته چې تللی ځي او پلان لري، اول د پلان مونږ سره د شریکي بعد هغې نه بیا آزادانه کولی شي چې لاړ شي.
د ولسمشر د راتلونکو ټاکنو دپاره چې د میزان په شپږمه نیټه به په ټول هیواد کې ترسره کیږي، د ولسمشر غني په ګډون ورته اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي او د تبلیغاتي کمپاین دپاره په ټاکل شوو شپېتو ورځو کې به خپل پلانونه خلکو سره شریکوي، خو د کمپاین لومړۍ ورځ بې مزې پیل شوې ده.
مخکې تر دې چې د کندوز ولایتي شورا او د دې ولایت د اوسېدونکو خبرې د باتو په اړه شریک کړو، د تازه خبر جزئیات لته سره شریکو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سلور بریدګر د روان دي دفتر ته ننوتی چې یو تن یې وژل شوی، درې تن لا هم له امنیتي ځواکونو سره په نښته دي. له دې وړاندې داسې رپورټونه هم خپر شوي وو چې د سبز بهیر مشر امرالله صالح هم ګوندې ټپي شوی، خو د افغانستان چارو وزارت دغه موضوع رد کړې ده. له ازادي راډیو سره البته په خبرو کې پدېره نور جزئیات به وروسته له تاسو سره شریک کړو. د کندوز ولایتي شورا او د دې ولایت اوسېدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ او کا ډول دوام لري، نو ښایي زیات شملک په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه ونه. نور حال زما مسخره کوي.
د کندوز ولایتي شورا او خلک خبرداری ورکوي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسمشریزو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ولایتي شورا او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسې کې برخه وانخلي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د امنیت نشتوالی له کبله انتخاب نه شي ترسره کېدلی، او که دولت غواړي چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي وضعیت دې رسېدنه وکړي. ترسو خلک په ډاډه زړه د ټاکنو په بهیر کې برخه واخلي. د دوی په وینا چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي، که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي. د دې ولایتونو اوسیدونکو نورالله سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کندوز اوسیدونکي په دې باندې اندېښمن یو، که چېرته حالات په همدې ډول دوام پیدا کړي، نه یوازې دا چې انتخابات به ترسره شي، بلکې وسلوال مخالفین چې دا مهال په تر درې کیلومترو په ښار کې د دوی را کندوز په لور زیات شي، او دا د کندوز یو لوی اندېښنه ده.
په کندوز کې وضعیت ښه نه دی، طالبان په دوه درې کیلومتره کې شته دي. په دې وضعیت مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي انتخابات کې شرکت وکړو؟
بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ځواکونو د ولسمشر کولو لپاره پوره چمتووالی لري، تر څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان سمونیار سی سر په دې اړه وویل: امنیتي ارګانونو خپل پوځي پلانونه یې جوړ کړي، او په نږدې راتلونکو کې موږ خپل پراخ پوځي عملیتونه پلي کوو او وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ولایتي شورا او خلک په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي، چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړۍ ورځ د دغه ولایت مرکز او ولسوالۍ د وسلو طالبانو د مسلح خانه تحرکاتو شاهد وو، او له کولی اتیا تنه ټپیان او اته تنه ملکي وګړي وژل شوي وو، او دغه راز زیات شمېر خلک هم د رایې ورکولو له حق څخه پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه کوو چې ازادي راډیو ته تاسې غوږ یاست او مخامنۍ خبرې مو چلاوري. په تېر یو کال کې په افغانستان کې د هپاتایټس تور زیړی 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل ډېره د خان محمد سین په راپور کې.
هپاتایټس یا تور زړی چې په ځیګر کې د وایروسي التهاب لامل کیږي، په خلکو کې د بېلابېلو وایروسي لاملونو له مخې څرګندېږي، او که پاملرنه ورته ونه شي د ناروغ د مړینې لامل ګرځي. اوس په هیواد کې د تور زیړي زیاتوالي د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت وایي د 8 لکو کسانو له ډلې چې د ونویې تر پای پورې روغتیایي ارزونه شوې، 2321 کسان په هپاتایټ بی یا تور، 8555 کسان په هپاتایټ سی یا دیگر په زیړي اخته شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي دغه ناروغي د ایډس او سرطان په څیر خطرناکه ده، چې لامل هر کال لای کې سلګونه کسان مړ کیږي.
مو چور را پښیم په خاطر جلاوګي
دغه ناروغي مخاونه نیول سي، بیا به ناتوانه سو. خلکو ته مو پیغام داده چې د هپاتایټس واکسین وریا دی، ټول هغه ماشومان د واکسین سي چې عمرونه له 2 کلونو څخه لږ دي. موږ د دې د مخنیوي لپاره څلور لارې په مخ کې لرو: واکسین، د شمیرو ټولول، د نفوس وقایه، او څوک چې په خطر کې وي. په څلور ناروغانو د درملنې د اسانتیا او برابرول دي.
افغانستان کې د هپاتایټس نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې د عامې روغتیا د وزیر په خبره په افغانستان کې له بل هر وخت نه ډېر د دغه ناروغۍ پراختیا د مخنیوي او د درملنې لپاره جدي پانګونې ته اړتیا احساس. د عامې روغتیا وزارت اوس په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، کندوز، غزنی، بدخشان، کونړ، پکتیا، هلمند، پروان، خوست، نیمروز او دایکندي ولایتونو کې د هپاتایټس د وقایې او مخنیوي لپاره خدمتونه پیل کړي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي دغه بهیر به د ټولو روغتیایي خدمتونو په سیستم کې شامل او د هپاتایټس د واکسین پلي کول به په ټول افغانستان کې ډېر کړي چې په دغه ناروغۍ د اخته کېدو له امله د مړینې مخه ونیسي. دمګړۍ د هپاتایټس په ناروغۍ 1.5 کسان د هیواد په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې د تور زیړي له ناروغو کړو، احمد مهدی چې په هپاتایټس سی یا د ځیګر په زیړي اخته دی وایي له 3 میاشتو راهیسې د اور تی سی دی د درملنې په مرکز کې تر درملنې لاندې دی.
میاشتې وشوې چې ملنې لاندې یم. له ډاکټرانو مننه کوم چې زه ډېر ناروغه وم، ګنګ سوم او کمزوری وم. وینې چې چکړه ویلې زیړی لري.
وقایي تبعیس بشیر احمد حمید ازادي راډیو ته وویل هپاتایټس بی او سی تر ټولو خطرناکې ناروغۍ دي چې کلونه په انسان کې وي، او یو بل ته د لیږد زمینه هم برابره ده. د ده په خبره افغانستان کې بېوزلي او د پراختیا په حال کې هیواد دی، خلک یې تر ډېره د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ کیږي. دی دا هم وایي چې شخص د خلکو د پوها د ساتي لوپتو تخته کېدو مخون سي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په پښتو ژبه د خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بله خبری مجله په دري ژبه زما همکار احمد حنایش تاسو ته وړاندې کوي. حنایش صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
تشکر.